السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول استل شوي افغانان له ډیرو ناخوالو سره مخامخ دي. فلیپو ګراندې دا څرګندونې داسې مهال کې کوي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې شاوخوا درې لکه یې په تیرو څو ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه لري. تفصیل یې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې ده چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه د طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګنراجا پرون د جاپان له ان ایچ کی خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. میرمن ویګنراجا همداراز د افغان میرمنو د ذهني روغتیا او په کم عمر د نجونو د ودونو په اړه هغه هم په داسې وخت کې چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب شوی اندېښنه څرګنده کړه. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته په تیرو څه کم دوه نیمو کلونو کې په تدریجي ډول لومړی د نجونو لیسې او منځني ښوونځي بند کړل، ورپسې یې په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او له هغه وروسته یې د نجونو د پوهنتونونو دروازې هم بندې کړې. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنیو چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د ایران د کورنیو چارو له وزیر احمد وحیدی سره د ښاغلي برادر د خبرو په اړه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې دواړو لورو د ایران له چابهار بندر څخه تر نیمروز، هلمند او کندهار پورې د اورګاډي د پټلۍ د پروژې په اړه خبرې وکړې. خبر زیاتوي چې دواړو پلاوو د افغانستان له لارې له چین سره، د ایران د اتصال او د افغانستان له لارې د ایران په وسیله د عمان د بحیرې سره د ازبکستان د اتصال په اړه هم بحث وکړ. د دغو ترانزیتي پروژو د پلان او د غراز خپله پروژو د ترنګوالي په اړه ډېر جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا کې غلی ګوتریش د دوشنبه په ورځ په خبري اعلان ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، رختونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړه چې هیڅوک هم خوندي نه دي. د ګوتریش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته لاندې توغندی توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس لخوا د برمتشو اسرایلانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. روسه تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرایلو په برید سره 400 کسانو وژل او له 200 زیات نورې برمتا کړل، اسرایلو پر غزه بریدونه پیل کړل. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په بریدونو کې تر اوسه 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 ماشومان دي. بلور تملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اتات یا تنه کارکونکي د اسرایلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایتالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي. د ایتالیا صدر اعظم جورجیا میلونی پرون وویل چې دا مرکزونه به در روان 2023 کال په پسرلي کې پرانستل شي او د شاوخوا 3000 کډوالو د ساتنې ظرفیت به ولري. او په پام کې د چي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوب په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. د لوب د افغانستان په وخت د ماسپښین په یو بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټډیوم کې تر سره کیږي. د ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نننۍ لوب ډیره مهمه بللې ده او ویلي دي چې دوی به د یو ټیم په توګه خپلې مبارزې ته دوام ورکړي او خپل هیواد ته د ستنېدو تر وخته به آرام ونه کړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي له پاکستانه ایستل شوی افغان کډوال له ناخوالو سره مخامخ دي. د تورخم په لنمحالی پنغالی کې دغه کډوال هم د ستونزو یادونه کوي.
دا کوم زګی چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا غزم حال ته استاد په مخامخ دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو او د ماشومانو
و په ورچې په اورزګان کې هم همدې راستنیدونکو کډوالو ته یو پندغال جوړ شوې ده. یو شمیر هغه جونې چې د تعلیم ته دوام لپاره پاکستان ته تللې وي اوس له هغه هیواده د شړلو لګواخ سره مخامخ دي او په افغانستان کې د جونو د تعلیم غوښتنه کوي.
زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای کڼور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي سکولونه مرد بند کړي دي.
پر پاکستان سربیره ایران کې هم پر افغان کډوالو کړی تنگ شوی حال ته هغه افغانانو ته کار نه ورکول کیږي چې ځانګړي کار ته ونه لري.
زه به نگران هستم چې اگر به خاطر نه داشتنه
لدی عمل اندیښمن يم چې د کار نه د لوټلو عمل نه دندې ونه ایستل شم. زه وکسي ز کور نه لرم.
او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویل تر هغه چې د اسرایلو برمتشوي کسان خوش نشي هیڅ اوربان ته غاړه نګدي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ته خراغ لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ که د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم اوریدو ته چمتو دی. اوس هم راځو د خبرونه د سر موضوع ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې له پاکستانه په جبري ډول ایستل شوي افغانان له ډېرو ناخوالو سره مخامخ دي. دا سرګندونې داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې د دیره ولس لکه افغان کډوالو له ډلې چې پاکستان د ایستلو پریکړه کړې شاوخوا درې لکه یې له وړاندې افغانستان ته راغلي او په بیلوبیلو ځایونو کې ځای پر ځای شوي. ډیری د افغانان د ژمي په درشل کې د ژوند له ناخوالو شکایتونه کوي. تفصیل له احمد تکلاور.
له پاکستانه د څو لکه افغانانو د جبري ایستلو په الګوله کې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی ویلی د افغان کډوالو لوی شمیر چې له پاکستانه په زور ایستل کیږي له لویو سختیو او ګواښونو سره مخامخ دي. ښاغلی ګراندی پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې لیکلی چې افغانستان د یو بشري بحران په منګلو کې دی او بلخوا ژبه یې پرې را روان دی. ګراندی پر پاکستان غږ کړی چې زیانګالو افغانانو ته د خوندي ژوند د برابرولو پخوانی دود ته دوام ورکړي. له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر د روانې نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه وروسته له هغه پیل شو چې د پاکستان لخوا افغانانو ته ورکړل شوی مهلت پای ته ورسید. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر خلیل رحمان حقانی په یو ویډیو کې چې پرون د طالبانو تر ادارې لاندې بختره جنس خبره کړه اټکل کوي چې د تورخم او سپین بولدک له دروازو له 300 زرو زیات خلک افغانستان ته ستنه شوي دي. همدارس د طالبانو د حکومت د رسنیو مرکز خبر ورکړی چې د سپتمبر له 18 نیټې څخه تر پرونی ورځې پورې یوازې د تورخم له لارې شاوخوا 200 زره افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د بیوزلی افغانستان لپاره چې خلک یې له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي په یو ځل د دومره ډیرو کډوالو ځای پر ځای کول اسانه کار نه دی. د کډوالو چې په موقتی کمپونو کې ځای پر ځای شوي په تیرو څو ورځو کې بدې ورځې ولیدلې. نصر الله چې تازه له خپلې کورنۍ سره راستون شوی او اوس په تورخم کې په یو لنډمهاله کمپ کې اوسي ازادي راډیو ته وویل
دا کوم ځکه چې موږ دلته یی دلته خو نو د باتروم درک لګیږي بس دا زمونږ حال ته تاسو په مخامخ د خړې خاورې او بس مونږ یې درې خپل بس ګناسي ما شومان را سره دي او دا وامه ډیر خوشاله دي کوم چې د پښتانه دي زمونږه حق درو کو خیزت وکړو درې موږ له وبو مطلب د روټي بندو بس موږ له کړه د خود حکومت د خوانه د هیڅ قسم سہولت نشته دي بس دا خړې خاورې دي ناسې په سره د زنانو د ما شومانو.
له پاکستانه د بی اسناد افغانانو د جبري ایستلو لپاره د پاکستان د حکومت عملیات له هم په جدیت سره روان دي. د پاکستان تریبیون ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې د خیبر پښتونخوا د مرکز پېښور چارواکو د سیمې خلکو ته خبرداری ورکړی چې بی اسناد افغانانو ته د کورونه او دوکانونه په کرایه نه ورکوي. د راپور له مخې د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته ویل شوي دي چې بی اسناد افغان کډوالو ته د کورونه په کرایه نه ورکوي. راپور زیاتوي چې چارواکو دوی ته خبرداری ورکړی چې که سرغړونه وکړي نو سزا به ورکړل شي. لویدیزو دولتونو او د بشری حقوقو نړیوالو ټولنو په وار وار پر اسلام آباد غا کړی چې د افغان کډوالو د استلو پریکړه بدل کړي، ځکه دوی د هغو افغان کډوالو د امنیت لپاره اندېښنه لري چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي، خو پاکستان دا غوښتنې له پامه غورځولې دي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر فلیپو ګراندی د هغو کسانو ژوند له ناخوالو ډک بللی چې پاکستان په زور افغانستان ته راشړلی دي. بلورته یو شمیر افغان میرمنې او نجونې چې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ او د ښځو او نجونو پر زده کړو له بندیزونو وروسته پاکستان ته تللي وایي افغانستان ته په ستنېدو سره به د زده کړو زمینه له لاسه ورکړي. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ دوه کاله تیریږي، خو د افغان نجونو او میرمنو تحصیلي راتلونکي لا هم ناڅرګنده ده. په دې اړه په مکړې د سنا کاکړ راپورته.
له پاکستانه د احتمالي وتلو په صورت کې د یو شمیر افغان ښځو او نجونو اندېښنې چې دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللي، وروسته له هغې چې د پاکستان حکومت د نومبر د میاشتې له پیله په دغه هیواد کې د بې اسناده افغان کډوالو نیول او ایستل پیل کړل، اوس یو شمیر کورنۍ او نجونې چې د زده کړو لپاره دغه هیواد ته تللي وایي افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې به د دوی تعلیمي راتلونکي له خطر سره مخامخ شي. کمیله چې په سویلي ښار کوټه کې اوسېږي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که طالبانو نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وای، نو د دې پټکو د پاکستان د موقت حکومت د ظلم او پلمو شاهدان بنوي. هغه وویل
د دې ماجور په اکړه د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې کوم بنای او ته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خصنه درته برابر کړي. سکولونه مو بند کړی دي، هغه دا بنای دلته موږ تعلیم د پاره دل دراغلی ځوانان شپږم ټولګي پوری می سکولونه خلاص کړی دي، اورته حل لږه هم بروکې ته دوی مسول تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوی نو د پنجاب حکومت سره هم بروکې.
کمیلا د پاکستان له حکومت څخه هم غواړي چې د افغان کډوالو زورونه پای ته ورسوي. معصوم احمدی چې د پاکستان په لاهور پوهنتون کې د بایو ټیکنالوژي د څلورم کال محصل ده، ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د ستنېدو په صورت کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپلو زده کړو او کار د دوام هیله نه لري.
ما افغانستان برګردم
که زه بیرته افغانستان ته لاړه شم، آیا زه کولی شم چې زده کړې وکړم یا کار وکړم؟ دا زما لپاره یو ډول ناهیلی کوونکی ده. زه به د فشار او ډار په سترګه وګورم. زه ویره لرم چې زه به د نورو نجونو په څیر چې په افغانستان کې پاتې شوي او له زده کړې څخه بې برخې شوي، زه د هغو نجونو په څیر یم چې په افغانستان کې دي. زه په خپل ځان کې ورته فشار، اندېښنه او ناامیدي وینم.
مینا اسلامی چې د ولسم ټوګي زده کوونکې وه او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته ښوونځي ته له تګ منع شوې وه، وایي چې اوس په اسلام آباد کې اوسېږي. هغې هم د خپلې اندېښنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
زه
له خپلې کورنۍ سره پاکستان ته کډواله شوم. له تیرو یو کال راهیسې دلته زده کړې کوم. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی. موږ یوازې کولی شو په کور کې کینو. زموږ اندېښنه دا ده چې افغانستان ته لاړ شو، موږ هیڅ نشو کولی. هیڅ کورس یا ښوونځي نشته، نه به هر تر د تلو اجازه شته. موږ به هیڅ ډول د ازادۍ احساس نه کوو.
تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیالي هیدربار په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې له پاکستانه د شاوخوا 350 افغان کډوالو میرمنو او نجونو ایستل او افغانستان ته د هغوی د راستنېدو په اړه چې دوی د کار او زده کړو، تفریحي پارکونو ته د تللو، روغتیایي خدمتونو او مرستو ته د لاسرسي حق نه لري، لوی ظلم دی. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د دې لامل شوی چې په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره یو شمېر ښوونځي او تعلیمي مرکزونه وتړل شي. طالبانو له 2021 راهیسې په افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ له پیل سره سم له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل او د 2022 کال په ډسمبر کې دوی پوهنتون ته له تللو هم منع کړي. که څه هم د طالبانو دغه بندیزونه په نړۍ کې له توندو او پراخو غبرګونونو سره مخ شوي، خو د طالبانو حکومت وایي چې د نجونو د زده کړو د دوام لپاره د خپل مشر امر په تمه دي، تر څو یې له مخې یوه کړنلاره جوړه کړي چې د دوی په وینا شرعي به وي او پر بنسټ به نجونې د زده کړو اجازه ولري. د طالبانو حکومت په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو حکومت تر 50 فرمانونه صادر کړي چې ښځې په عامه غونډو، ورزشي لوبغالو، سیاسي او فرهنګي فعالیتونو او له شرعي محرم پرته له لرې واټن سفرونو څخه منع کوي.
د
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري دی او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان سره دی.
اوسه دی رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل ستونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله یو
سم نست او خپل کورشته دی. د واتس اپ شمیره 00 24 22 12 40 01. د پیغام ثبتون کې ماشين شمیره 00 24 22 12 40 15.
د ایران د کار وزارت وایي هغه افغان کډوال چې د کار کولو موقتی کارتونه ورسره نوي په دې هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخه د وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداري ورکړي چې کدوې کډوالو ته کار ورکوي جریمه بشي. تفصیل په دې راپور کې اور.
په ایران کې پر هغو افغان کډوالو نوی بندیز چې د کار موقتی کارت نه لري. ایرانی رسنیو خبر ورکړی چې د ایران د کار وزارت د اعلان لمخې هغه افغان کډوال چې د کار جواز یا موقت کاری کارتونه ورسره نه وي په دغه هیواد کې د کار کولو اجازه نه لري. دغه وزارت ایرانی کار ګمارونکو ته هم خبرداری ورکړی چې که دوی د کار له جواز پرته کډوالو ته کار ورکړي جریمه به شي. د ایران تسنیم خبری آژانس ته تیر یک شمې په ورځ د ایران په 14 ولایتونو کې د افغان کډوالو د کار د وضعیت تعینولو د ملي پلان د پلي کېدو خبر هم ورکړی. ایرانی چارواکو ویلي دي چې د دغه پلان لمخې کار ګمارونکي باید د کډوالو له ګمارلو مخکې د کار او ټولنیزې هوساینې له ادارې څخه اجازه واخلي. دې مسلې اوس په ایران کې هغه افغانان اندېښمن کړي چې له موقتي کارتونو پرته په کار بوخت دي. عنایت الله لکوزی چې د ایران په یو عمده پلورنځي کې د محاسب په توګه کار کوي او د کار کارت نه لري ازادي رادیو ته ویل
زی بابت نگران هستم که اگر به خاطر نداشتنه
لدی عمل اندیښمن یم چې د کارت نه درلودلو له عمله له دندې ونه ایستل شم. زه و کسیزه کورنۍ لرم. 4 میلیونه تومانه د کور کرایه ورکوم. که یوه میاشت شم اوزګار شم دا لګښتونه نشم پوره کولی.
نمیتونم که کرایه خانه و خرج مصارف خانه رو مجبران بکنم.
مصطفی یو بل ځوان دی چې له یو کال راهیسې ایران ته د کار موندلو لپاره تللی. دی هم وایي چې د کار د کارت نه لرلو له امله کار موندل ورته ستونزمن دی.
حکومت نه میمونه خو یک جای کار کنی فکر وکړه یک موقع
حکومت مو کارت نه پریږدي. زه خپله یو کال کېږي چې ایران ته راغلی یم. ښایي 15 میاشتې مې کار کړی وي. نور مې کار نه دی کړی. اوس مهال د کار کارت نه لرم. اندېښمن یم چې څه وکړم. له کور څخه هم زنګ وهي چې وضعیت یې ښه نه دی. که زه افغانستان ته لاړ شم هلته هم کار نشته.
افغانستان هم بریم جواب کار نیست.
لا تیرو څو کلونو په تیره بیا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د کار د نشټوالي له امله لسګونه زره افغانان له قانوني او ناقانونه لارو ایران ته تللي او هلته د ودانیزو کارونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ایران د کورنیو چارو وزارت څه وخت مخکې ویلي وو چې په ایران کې شاوخوا 15 میلیونه ناقانونه افغان کډوال ژوند کوي چې د اخراج د پلان له مخې به وایستل شي. په ایران کې د کار له اجازې پرته د افغانانو پر کار د بندیز په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ځینو سوداګرو او له پاکستان څخه تازه ایستل شویو کډوالو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کار له نشتوالي اندېښنه څرګنده کړې او په دې برخه کې د خپلو ستونزو د هوارېدو غوښتنه کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم د غزه او اسرایلو د جګړې وروستای حال درکو. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دغه هیواد بل جګړې وروسته د غزه ټول امنیتي مسولیت پر غاړه واخلي. فرانس پریس خبری آژانس د نتنیاهو په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د برمته شوو اسرایلیانو له خوشی کېدو پرته به هیڅ ډول عمومي اوربان ونشي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلېدو په حال کې ده. د رویټرز خبری آژانس په وینا ښاغلي ګوترش د دوشنبې په ورځ خبري اعلانو ته ویلي چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جوماتونه، کلیساوی او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. د ګوترش په وینا حماس او نور وسلوال له ملکیانو د سپار په توګه کار اخلي او اسرایلو خواته رانده توغندي توغوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په غزه کې د بیړني اورباند او د حماس لخوا د برمته شوو اسرایلیانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. وروسته تر دې چې حماس وسلوالو یو میاشت وړاندې پر اسرائیلو په بریټ سره 1400 کسانو وژل او 200 زیات نور برمته کړل، اسرائیلو پر غزه بریدونه پیل کړی دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرائیلو په بریدونو کې تر اوسه له 1000 ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې 4000 یې ماشومان دي. بل لورته ملګري ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو 80 تنه کارکونکي هم د اسرائیلو او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. بل نړیواله موضوع دا ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ډار څرګند کړی چې په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په برخه کې پرمختګ شونی دی. د دې موضوع تفصیل له احمد تکلاو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته وویل دای ډاډه دی چې په ناټو کې د غړیتوب لپاره د سویډن د غوښتنې په مسله کې پرمختګ شونی دی. ولسمشر اردوغان د سویډن د غړیتوب لایحه پرون د تصویب لپاره پارلمان ته وړاندې کړه. د ترکیه د قوانینو له مخې دا لایحه به لومړی د پارلمان د بهرنیو اړیکو کمیټه تصویبوي او بیا به په عمومي غونډه کې رایو ته وړاندې کیږي. خغلی بلینکن د بیرته ستنېدو پر مهال د انقرې په هوایي ډګر کې له خبریالانو سره په خبرو کې د پښتنې ته چې آیا ترکیه په ناټو کې د سویډن لغړیتوب سره د موافقې ډاډ ورکړ کنه، په ځواب کې وویل دای ډاډه دی چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. هغه زیاته کړه د اردوغان د اقدام چې د سویډن د غړیتوب اړوند لایحه پارلمان ته استولې ده دای ډېر هیلمن کړی دی. بلینکن دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې چې سویډن به د ناټو په ټلواله کې غړیتوب ترلاسه کوي د انقرې او واشنگټن ترمنځ یو ګډه ژمنه شته. سویډن چې د اوږدو کلونو لپاره ناپیلې هیواد و وروسته له هغه په ناټو کې د غړیتوب غوښتنه وکړه چې روسیې د 2022 کال د فبروري په 24 پر اوکراین یرغل وکړ. له سویډن سره یو ځای فنلند هم دا غوښتنه کړې وه چې په اپریل میاشت کې په دې ټلواله کې پوره غړیتوب ومنل شو، خو د سویډن غوښتنه ترکیه له 2 میاشتو راهیسې وځنډوله. د ترکیه د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر تیره اونۍ وویل چې د پارلمان غړي به د سویډن د غوښتنې د تصویب لپاره بیړه ونه کړي، خو ښاغلی اردوغان د دې اونۍ په پایل کې وویل چې دای به په دې برخه کې مرسته وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه لرو. د غراز به ووري چې په اورزګان کې له پاکستانه د راستنول کېدونکو افغان کډوالو لپاره پرون یو کمپ پرانستل شو. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د اورزګان ولایت سیمیز طالب چارواکي دي چې د غلطه د پاکستان هیواد څخه ورستنو سو افغان کډوالو ته د یو موقتی پندغالی په جوړولو بوخت دي. دا پندغالی چې د بی او سپینو خیمو او کانټینرونو په مرسته ودانیږي، افغان کډوال به یوازې پکښې کې درې او یا هم څلور شپې تیروي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو والی مولوی محمد علی جان احمد چې خپله د دغه پندغالی په جوړولو بوخت دي په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل.
دغه کم چې موږ دلته جوړ کړی دا د هغو مهاجرینو دپاره چې کله دوی راځي په خپل کور وطن او کلي کې خپل ځای آباد نه لري، د استوګنې ځای نه لري، نو یو دوه شپې درې شپې څو ورځې تر څو پورې چې موږ بل کور ورته پیدا کوو کرایې او ځای په ځای کوو، نه تر هغه وخته پورې له موږ سره دلته په دې کم کې انتظار.
بل خو هغه کډوال چې تازه له پاکستان افغانستان ته راستانه شوي او اورزګان ته رسېدلي وایي شتمنۍ یې د پاکستان د پوځ له لورې ترې اخیستل شوي او دوی تش لاسونه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یادو کډوالو له ډلې دوه تنو په سیمه کې اورزګان ته د رسېدو پر مهال رسنیو ته داسې وویل.
پنجابیانو ډیر زور ظلم زمر سره وکړي، زمر سره خپل مالونه قبض کړ. ډیر ځم خوشحالی چې موږ د خپل خاورې ته را داخل شوي دی. د دوی په موټر د دوی ډوډۍ ګانې د دوی شیان موږ دای خوره در دا اوسه پورې زموږ وفاته انشاءالله د یو روپۍ مشکل هم چا نه دی را رسولی. موږ بالکل ځم خوشحال
شان پاداسو ما دې مخه سره نو اجزې وکړنه ډیر خور ودانه وای در اسمان زم نه کې مر خور ودانه مر وسه اصل دې د ځاب پنجاب سره او ټول مر ځخ په مسلمانانو ورن سره ځخ خپل
د پداسیال کې د چې د تورخم او سپین بولک په دروازو کې هم موقتی پندغالي جوړ سوی او له غځای بیا ولایتونو ته کډوال لیږدول کیږي او هلته بیا په نورو موقتی پندغالو کې ځای پر ځای کیږي او بیا له هغه ورسته کورونو ته ستنیږي.
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د لچلام ساحه کې د اصل آباد او پارون ترمن سړک ته په سلګونو متره استنادي دیوال جوړیږي. د چارواکو ولسی وګړو په خبره چې په یادو ساحو کې سړک د سین لګواک سره مخامخ دی. تفصیل له روهلا انوري او
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د نورستان مرکز پارون او د اسد آباد ترمنځ د غزیدلی سړک د تخریب د مخنیوي لپاره په سلګونه متره بولډروال او استنادي دیوال جوړوي. په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مشر مولوی قدرت الله معاذ آزادی رادیو ته ویل
منوی ولسوالۍ درې چلام ساحه کې سرک تحلیل تهدید سره مخو د یو پروژې منځوري مور ته خصي د وزارت نه د 11 میلیون روپو په لګښت سره 400 متره بولډر دیوال بکیږي چې شپږ متره عرض او 2 متره ارتفاع چې به ورسره سلوپ کیږي سره اخري به 400 متره پاتې کیږي او 100 متره په خواشا کې استنادي دیوال به سره سرک پرکاري ده. هغه چته ویل مختلف نقطو کې نور بولډر وال نه هم پکې دي. دا کار مشروع کړي ان شاء الله څلوي خروز کې بنه هاي کیږي او په خپل فعالیت ریاست تطبیقی.
هغه وای چې مودوړان دی د اسد آباد او جلال آباد ترمنځ د لوی لارې ترمیم او ورته د استنادي دیوالونو جوړولو چارې هم پیل کړي دي.
دغه یو پروژه مشروع کړي وه د خمن 11 میلیونه داغیم لګښتو چې پاره کې دغه مختلف کارونه استنادي دیوالونو او بولډر والو او دغه څه موډونو خو پراخول او د کارونو ټول شامل وو. هغه ان شاء الله تقریبا 30% مکمل شوی دی او 40% پاتې دی هغه مکمل کیږي.
د مانوګي ولسوالۍ وسیدونکو په دې خوختي چې د سین لګواخ څخه د سړک ساتلو لپاره بولډر وال او استنادي دیوالونه جوړیږي. د یاد ولسوالۍ د بري حوضې د قومي شورا مشر مولوی عبد الله
درې چلام په سیمه کې واقعا سړک ته غواخو ډیر ښه اقدام شوی دی. منګستایو امارت اسلامي مشرانو ډیره مننه کوو چې دغه کار یې شروع کړی دی. دویم خبره داسې ده چې زمونږ سړک چې کوم ولایت ته کوم سړک دی د دې سړک جوړېدل هم غواړو. د دغه مشرانو د امارت اسلامي نه غوښتنه کوو چې زمونږ سړک باید جوړ شي.
یاد سړک لا اسد آباد تر پارون شاوخوا 130 کیلومتر اوږدوالی لري چې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرستې نږدې 40 کیلومتره پوخ شوی وو. خو اوس په هغه کې هم کندې جوړې شوی او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او ټول اوریدونکو ته. په دې لړ روغ جوړ بیاست. او دغه پاکستان چې کوم کارونه شروع کړی دي د وس د پاره د افغانانو سره دا څه سو د بشری دوست څه سو ول دا چې ناری او هلی په افغانستان کې به کوم مشکل نه پیښته بیا په بشری حقوق او د بشری حقوق دا څه کوي دا څه کوي دا وس ول دانه معلومه یي چې ګور پاکستان د افغانانو سره دومره ظلمونه کوي چې د هازه په څون ظلم راړي بیا شته منی ګرځي وسایل نه ور سره پرېږدي روپی نه ور سره پرېږدي دا به کوم قانون د کوم یواد قانون د چې دوی ځلمن د افغانانو سره کوي د افغانانو سره دی ولی دونه شاش د بشری حقوق ولاتس ول د نور نړیوالس ول چې دا ورته وایي راهسته واستي خو سید چې وطن کې راوسته وي نو تاسو د اشتمنی ولی ګرځوي د معلومه ولی ګرځوي د دوی سر دونه ځلمن ولی کوي خو مسلمانانو د غونډي وادونه سره هغه سید چې د وطن راسته خپل وطن ته دراسه افغانان خو د ټول اړخ خپل وطن ته په خیر سره راولي الله دې وطن جوړ کړي منګل دوی نم د غشت نړیوالو څخه چې دغه سیونه کې د پاکستان ته دا وایي د دونه ځلمن مکو د خلکو سره دا ولی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته. شیخ زاهد ایم له هلمند نوزاد څخه. زما له نظر د یو انسان د فارغ کاغذ نارینه وي که ښځینه وي تعلیم ضروری دی. هغه د سنه تر کچ پرې شي هغه مثلا انجینری انتخاب وي ساينس وي طب وي خو چې سند ودرې په هر بخش کې چې هر کسب کې چې د سنه تر کچ پرې د کامیابۍ تر کچ پرې د زنانه او مردانه لپاره تعلیم لومړۍ درجه کې. دوهم بیا د نارینه او زنانه ترمنځ واده ازدواج دا به د دوی په خوښه او د دوی په مینه په محبت سره وسی. نو وروسته به د دوی ژوند بیا کورنۍ به خوشاله وي ژوند به خوشاله وي نخوالی بنی چې په دې کې بیا د یو نخواله د اشتادو د شوز بن راځي چې میړی بیا خاوند به د شوز تعداد نه ډیر وي خدای شزه د خپل خوښه کړي. او و چې دغه سی وسی چې مثلا زوی ته شزه کې پلار مرکه پلانې لور لري نه لیدلې لور برکه بس نو لور خو مان دلدلې او دانه دلدلې دغه جریان چې دی دا ډیر د دې سناوړې پیښم راځي نو بیا نتیجې موږ وینو چې هغه شنه وي. مینه لایل توفیق
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو ستاسی په پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو د سهار شپږنیمې بجې شوې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ملګرو ملتونو یوې چارواکي یو ځل بیا د افغان ښځو او نجونو د تعلیم او کار موضوع را برسیره کړې او غوښتنې کړې چې باید د دې ستونزې د حل لپاره نړیواله ټولنه له طالبانو سره خبرې وکړي. د آسیا پاسفیک سیمې لپاره د ملګرو ملتونو د پرمختیایي ادارې د ساحوي دفتر مشرې کانی ویګناراجا پرون د جاپان له NHK خبری اژانس سره په مرکه کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه له طالبانو سره ډیالوګ وکړي او د افغان ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. د طالبانو حکومت وایي چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د ایران د کورنۍ چارو له وزیر سره په پرونیو خبرو کې د سیمه ایزو ترانزیتي پروژو په ګډون د یو لړ مهمو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش وایي غزه د ماشومانو په هدیرې د بدلیدو په حال کې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا ښاغلی ګوترش د دوشنبه په ورځ خبري اعلان ته ویلي چې د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې ملکیان روختونونه د کډوالو پندغالي جماعتونه کلیساوي او د ملګرو ملتونو ادارې هدف ګرځول کیږي. هغه زیاته کړې چې هیڅ څوک خوندې نه دي. بلورته ملګری ملتونه وایي چې د دې سازمان د مرستندوی موسسو اته اتیا تنه کارکوونکي د اسرایل او حماس ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. ایټالیا غواړي د هغو کډوالو لپاره چې د سمندر له لارې د دې هیواد سواحلو ته رسیږي په البانیا کې مرکزونه جوړ کړي او په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې نن د استرالیا له ځواکمنې لوبډلې سره مخامخ شي. دا لوبه د ماسپښین په یوه بجه د ممبئی ښار د کرکټ په سټیډیوم کې ترسره کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په نړۍ کې تر دېرش میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوي شمېر 9.5 میلیونو ته رسیږي.
په یو بل راپور کې به واورئ چې درملو ته نه لاسرسی د دې لامل شوی چې ځینې ناروغان د درد آرامولو لپاره تریاک استعمال کړي. دا چې د کوم ډول نشئی موادو پریښودل ستونزمن کار دی او آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشئی پریښودل اسانه سي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې.
هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه بیا صحتمند کېدلو امکانات ډېر دي.
د فرید په نوم یو بېوزله ماشوم په بازار کې له یو شتمن سړي سره مخامخ کیږي. هغه ورته د کار وړاندیز کوي. دا چې دا کار به څه وي او فرید به له څه ډول ستونزو سره مخ شي دا به په ډرامه کې واورو.
زما سره کار نه کوي.
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
زما مکتب څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وای او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږو چې کار درته وخیم.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. تر څلوېښتو ډیرو هیوادونو مشترکې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي یا رواني اختلالات مخ پر ډیرېدو دي. د دې څېړنو راپور د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې شو. په دې راپور کې راغلي چې په نړۍ کې نږدې 40 میلیونه معتادین د ذهني ګډوډیو یا رواني اختلالاتو له امله ځورېږي. د بلې خوا اروپایي ټولنې تازه له افغانستان سره د هغو معتادینو د درملنې په برخه کې 10 میلیونه یورو مرسته کړې چې ذهني ګډوډي لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر سرویشتو ډیرو هیوادونو مشترکې څیړنې ښیي چې په نړۍ کې د اعتیاد له امله ذهني ګډوډي مخ په ډیرېدو ده. دا ذهني ګډوډي یوازې په تیرو لسو کالو کې تر 30% ډیره شوې ده. د دې څیړنو راپور په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته وړاندې سو. په دې راپور کې راغلي د ذهني ګډوډۍ په ډیروالي کې د کیمیاوي نشې موادو استعمال اساسي رول لري. د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې کمیسیون غونډې ته د سویډن استازي د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل:
موږ د انسانانو د قرباني کېدو شاهدان یو. هغه خلک چې د نشئی موادو له امله ذهني ګډوډي ورته پیدا شوي شمیر 9.5 میلیونو ته رسیږي. د نشئی موادو د استعمال له امله پیدا شوي ذهني اختلالات انسانانو ته څو ډوله روغتیایي ستونزې پېښوي. له همدې امله موږ کولی شو چې دا روغتیایي ستونزې یوازې د درملنې، روغتیایي خدماتو او اجتماعي مراقبت له لارې حل کړو. د معتاد په خپله خوښه بسترې کېدل د دې ذهني ګډوډۍ په درملنه کې مؤثر عامل دی.
په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو معتادینو شمیرې ښیي هغه معتادین چې پخوا یې د نشې بوټو نشه کوله په وروستیو کلونو کې کیمیاوي نشې موادو ته مخه کړې ده. وستازه اروپایي ټولنې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې سره 10 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د دې مرستې هدف د هغو معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابرول دي چې ذهني ګډوډي لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر د اروپایي ټولنې دا نغدې مرسته مني او ټینګار کوي چې په افغانستان کې هغه معتادین مخ په ډیرېدو دي چې ذهني او رواني ګډوډي لري. لبلې خوا د نړیوال روغتیایي سازمان استازي ډاکټر لودا پینګ د دې مرستې ترلاسه کولو پر مهال وویل چې دا 10 میلیونه یورو به زموږ سره تر یوه حده مرسته وکړي چې د ذهني ګډوډۍ درملنه وکړو. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې پروسه شکال هم په دې برخه کې 14 میلیونه یورو مرسته کړې وه. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محمد ګل سمیم وایي د نشې موادو استعمال د انسان په ذهني توازن کې ګډوډي راولي چې په پایله کې د معتاد چلند او فکر بدلون مومي.
جنون یک بیماری رواني ده چې باعث تغیرات د
لیونتوب یو رواني ناروغي ده چې د دماغ په نیرو ترانسمیټرونو کې بدلونونه راولي. د انسان په دماغ کې نیرو ترانسمیټرونه هغه مواد دي چې د انسان پر چلند، درد، خوی، حافظه او ټولو رواني اړخونو اغیز کوي. کله چې د دې موادو توازن بدلون ومومي، د انسان د درک، پیژندلو، خبرو او چلند د بدلون لامل کیږي. هغه خلک چې نشه کوي د هغو خلکو په پرتله ډیر د لیونتوب په ناروغي اخته کیږي چې نشه نه کوي.
زیات نظر به کسایی که استفاده نمیکنه با سایکوز مبتلا میشه، به جنون مبتلا میشه.
متخصص ډاکټران وایي چې باید ذهني ګډوډي او اعتیاد درملنه پر یو وخت وسی، خو که د اعتیاد درملنه وسی او ذهني ګډوډي پر ځای پاتې وي، ناروغ د خپل ذهن کنټرول له لاسه ورکوي او ذهني فشار د دې لامل کیږي چې له معتادینو سره یو ځای شي او بیرته نشو ته مخه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نړۍ کې تر 30 میلیونه ډیر معتادین د ذهني ګډوډیو له امله ځورېږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ور ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریا کې را کده چې په دغه مکه تک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او پلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې په بامیانو ولایت کې د معتادینو د درملنې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی. هغه معتادی ښځې چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې بستر دی وایي د نشئی موادو د زیانونو په اړه ناخبري، د درد آرامولو لپاره له نشئی موادو څخه کار اخیستل او نشئی مواد و اسانه و ارزانه پیدا کیدل د دوی د احتیاط اصلی لاملونه دی. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې وورو.
از خشخاش نه استفاده داشتیم، الان بدون ګولی
خو 50 کلنه لطیفه چې شپک بچی لري وای و کله مخ کې لدی عمله موتاده شو چې د بخو د درد ارمولو لپاره د تاریاکو خوړل پیل کړل. میرمن لطیفه اوس د بامیان ولایت د موتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې ده او غواړي چې نشه پرېږدي. د شپږ میاشتې مخکې هم په دې روغتیایي مرکز کې بستري شوې وه، خو کله چې تر درملنې وروسته خپل کور ته ستنه شوه د مصروفیت د نشتوالي او نشهیي موادو د اسانه پیدا کېدو له امله یې بېرته نشو ته مخه کړه. میرمن لطیفه وایي چې د نشهیي موادو له زیانونو ناخبره وه، ځکه نو د احتیاط په دام کې ونښته. دا چې اوس بیا په روغتیایي مرکز کې بستري شوې په دې اړه داسې وایي:
روح روان مم خوبه، گولیم میرسه از دکتر.
دلته می روح او روان خدی درمل رسیدگی دکترانو او نورو کارکونکو څخه خواخه مقتدی د درې شین چمتو کړی. لومړی تلویزیون، دوهم ورزشی وسایل او دریم درمل. دا ډول د خیاطۍ او ګلدوزی ماشینونه چې پاغه باندې مصروف اوسو.
سر خیاطۍ ګلدوزی کمی مصروف بشه.
شپږ دېش کلنه رحیمه هم په دې روغتیایي مرکز کې بسترې ده. د هم په خوا د درد آرامولو لپاره نشئی مواد استعمالول. له همدې امله موتاده شوه. رحیمه چې د بامیان ولایت له ورس ولسوالۍ څخه دې مرکز ته راغلی وایي چې د نشئی موادو له زیانونو څخه ناخبره وه او دا ناخبري د دې سبب شو چې موتاده شي.
سر درد کوه او یا به مې پر زړه درد و، نشئی مواد مې د درمل پر ځای استعمالول. ځان مې ورسره نرم او ملایم کېده.
د نشئی موادو د زیانونو په اړه د کورنیو ناخبری او د نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل په بامیان ولایت کې د معتادینو په تیر بیا خزینه معتادینو د ډیریدو اصلي لاملونه بلل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي او یونما مشرې میرمن روزا اوتنبایا واسه کال د میزان په میاشت کې ویلو چې د افغانستان نفوس 40 میلیونه دی. په دې 40 میلیونو کې له 50 څخه نیولې بیا تر 8 میلیونو پورې خلک د نشئی موادو له امله زیانمن شوي دي. د میرمن اوتنبای وپوینه له دې زیانمن شوو خلکو څخه 1 میلیونی خزی او ماشومان دي. په بامیان ولایت کې د معتادینو د درملنې دی او مرکز او مسؤله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې اچي د ملګرو ملتونو د استازي خبره تاییدوي او داسې وایي:
د بامیان ولایت په کلیوالو او لیرې پرتو سیمو کې د خلکو درملنه نه کیږي. له همدې امله خلک نشئی مواد د درملو او درد آرامولو په توګه استعمالوي. موږ داسې یو ناروغ درلود چې تر هر لینګونو وروسته به یې نشئی مواد د درد آرامولو لپاره استعمالول، یعنې ښځه یې په بېلابېلو ډولونو استعمالوي.
د بامیان ولایت د ځایي چارواکو په وینا د دې ولایت د ښار په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خزینه معتادینو شمیر ډیر دی. موږ وغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بامیان ولایت د ځایي چارواکو نظر وپوښتو، خو د دې ولایت د والی ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په بامیان ولایت کې د خزینه معتادینو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په بامیان ولایت کې د خزینه معتادینو شمیر مخ پر ډیرېدو دی.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دو څوک نه موتاد کیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې نشه د انسان پر بدن، روان او اجتماعي ژوند باندې ډېرې ناوړه اغېزې کوي، ځکه یې نو درملنه د نورو ناروغیو غوندې اسانه نه ده. خو که معتادین د نشې پرېښودلو غښتلې اراده ولري او کورنۍ یې مرسته ورسره وکړي، په دې صورت کې درملنه اسانه کیږي. دا چې د کوم ډول نشې موادو پرېښودل ستونزمن کار دی آیا داسې لارې چارې شته چې پر بنسټ یې د نشې پرېښودل اسانه سي، او په دې برخه کې د معتادینو کورنۍ څه مرسته کولای سي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ارشاد منصور سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې نشه پرېښودل څومره سخت کار دی؟
د مخدراتو احتیاط یو ناروغي ده او مختلف اړخونه لري. په دې ناروغي کې د انسان په دماغ کې تغیرات راځي، د انسان دماغي وظایف ګډوډي، او تر څنګ د انسان رواني او اجتماعي ژوند هم له ننګونو او له منفي تغیراتو سره مخامخ کیږي. نو په دې اساس احتیاط درملنه نظر یوې جسمي ناروغي ته مشکله ده، او د هغه لپاره امکانات او ډیر کار پکار دی. د دغه ناروغانو آماده کول یا دوی درملنې ته برابرول کافي ننګونې لري او ډیر وخت ته اړتیا لري.
معمولا د نشې پرېښودلو پر مهال معتادین له څه ډول سختیو سره مخامخ کیږي؟
په اول ورځو کې لا استفادې وروسته کله چې مخدره مواد بندیږي، د وجود عادت، د وجود تغیرات او ضرورت ورسره بدلیږي. کېدای شي یو ناروغ له هغه اعراض یا هغه مشکلات سره مخامخ شي چې هغه ته د ترک اعراض ویل کیږي. کېدای شي په اولو ساعتونو اولو ورځو کې ورته شدید دردونه پیدا شي، شدید اسهالات، استفراغات، د مایعاتو ضایع او بیخوبۍ، هغه څه دي چې د ترک په اولو ورځو کې رامنځته کیږي، او د هغه لپاره مهمه ده چې تدابیر موجود وي.
ځینې شخصي روغتونونه ادعا کوي چې دوی له کوم درد پرته د معتادینو درملنه کوي. د دوی دا خبره څومره سمه او علمي ده؟
د مخدراتو د ترک د اعراضو د کنټرول لپاره درمل ورکول کیدای شي، او د درملو په مرسته کیدای شي دغه مرحله، دغه لومړۍ ورځې ناروغ په آرامۍ تیر کړي. که چیرته درمل موجود نه وي او د شفاخانې یا د کلینیک محیط نه وي، او د هغه لپاره ځینې نور تدابیر او د ځینو عاجلو پیښو لپاره امکانات نه وي، نو کېدای شي ځینې ستونزې او خطرونه رامنځته شي. او دا خبره تر یو څه حده سمه ده، ځینې روغتونونه کافي امکانات لري، او د مخدراتو د پرېښودلو د لومړیو ورځو اعراض په ډیر ښه شکل سره کنټرولولی شي.
د کوم ډول نشي موادو پرېښودل ډیر ستونزمن کار دی؟
دا ارتباط په دې پورې لري چې یو کس د څومره وخت لپاره مخدره مواد، په کوم مقدار کې مخدره مواد استعمال کړي دي، او په وجود کې څومره منفي تغیرات رامنځته شوي دي. یو چا که د کلونو لپاره په کمه اندازه مواد اخیستي وي، کېدای شي د هغه پرېښودل او د هغه د پرېښودلو له کبله رامنځته کېدونکي اعراض شدید نه وي. ولی که یو چا له ډیرو مخدره موادو استفاده کړي وي، مثلا په زرقي طریقه یا د پیچکاری په طریقه مخدره مواد اخیستي وي او په ډیر مقدار یې اخیستي وي، کېدای شي د دوی لپاره د ترک اعراض یا د پرېښودلو هغه ستونزې چې په اول ورځو کې رامنځته کیږي جدي وي.
د احتیاط په کوم پړاو کې د نشې پرېښودل ګرانه، او په کومه مرحله کې اسانه کار دی؟
د مخدره موادو احتیاط دوامدار تغیرات په انسان کې راولي، او دغه تغیرات وخت په تیریدو سره زیاتیږي. نو هر څومره زر چې یو کس کولی شي د مخدراتو له استعماله مخنیوي وکړي، درملنه شروع کړي، هغومره د هغه د بیا صحتمند کیدلو امکانات ډیر دي. او هر څومره چې ډیر وخت مخدرات اخیستل کیږي، له تداوی لري پاتې کیږي، هغومره درملنه ستونزمنه کیږي، او هغومره درملنې ته د دوی آمادګي مشکله کیږي. ځکه د وخت په تیریدو د انسان په دماغ کې هم تغیرات راځي، د مخدراتو له کبله تصمیم نیول هم ورته ستونزمن کیږي، او له اجتماعي پلوه هم له ډیر خراب وضعیت سره مخامخ کیږي.
آیا داسې لارې چارې هم شته چې د عملي کولو په صورت کې پر معتادینو د نشې پرېښودلو پړاو په اسانۍ سره تیر شي؟
تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې یو معتاد آماده شي. د هغه آماده کولو لپاره کورنۍ باید همکاري وکړي، او د کورنۍ تر څنګ باید دوستان، خپلوان ټول له معتاد سره مرسته وکړي تر څو درملنه شروع کړي. پاته شو دی اعراضو یا دی صحي ستونزو له کبله چې په اول ورځو کې یو معتاد تر رامنځته کیږي، په اکثره صحي مراکزو کې د دې کافي امکانات شته چې د دوی دردونه، د دوی اسهالات او رواني ستونزې، بېخوبۍ او د دوی عصبانیت دا کنټرول شي، د هغو لپاره له درملو استفاده کیدای شي، او په اوږد مهال کې د دوی لپاره د مشاورو، د روزنې او د بیا رغیدنې امکانات موجود دي.
یو معتاد باید خپله څه وکړي تر څو د نشې پرېښودلو مرحله ورباندې په اسانۍ تېره سي؟
که چیرته خپله یو کس دې ته تصمیم ونیسي چې خپل ژوند او خپل روغتیا ترلاسه کړي او د دې تر څنګ کورنۍ ورسره مرسته وکړي او نوره ټولنه خپل خپلوان او صحي مراکز ورسره کومک وکړي، نو د دې درملنه ناممکنه نه ده. او د درملنې په صورت کې بیرته کولی شي کار وکړي، اقتصادي ژوند د خپلې کورنۍ د خپل ځان لپاره برابر کړي، او د دغه موافقې درملنې په اساس کېدای شي له نورو ستونزو هم مخنیوی وشي.
د معتادینو د کورنیو غړي څه وکړي چې پر ناروغ باندې یا د احتیاط د درملنې سختۍ په اسانۍ سره تیرې سي؟
ټولو کورنیو ته باید کافی معلومات ورکړل شي، احتیاط ورته توضیح شي، او د دغه ناروغۍ طبیعت او هغه تغیرات چې په انسان کې مخدرات راولي دا ورته واضح شي، او دا هم ورته باید روښانه شي چې د معتاد درملنه د دوی له مرستې پرته ناممکنه ده. مخدرات یا د مخدره موادو احتیاط یوه ناروغي ده، ولې دا یوه جسمي ناروغي نه ده چې فقط درمل وکولی شي هغوی ورغوي. په دې ناروغي کې یو اړخ د کورنۍ او د ټولنې د خپل خپلوانو مرسته ضرور ده، او له بل پلوه له رواني لحاظه یا د فکر له لحاظه او د تصمیم له لحاظه د باور له لحاظه له دوی سره همکاري ضرور ده. نو په دې اساس د ترک په مرحله کې او د درملنې په شروع کې که چیرته کورنۍ د همکارۍ ډاډ ورکړي او هغه ته ملاتړ ورکړي، نو دا ډیره ممکنه ده چې یو کس دې هم خپل جسمي صحت ترلاسه کړي، او د وخت په تیریدو سره له رواني لحاظه هم خپل فکر وکولی شي او فکرا اصلاح شي، او یو مثبت طرف ته د خپل ژوند حرکت برابر کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي د معتاد په درملنه کې د معتاد خوخه او د کورنۍ همکاري ډیره مهمه ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوص بی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او اخرم.
دا نشه موادو لزیانونو چخدش غورل لپارا دا زهر و کاروان اونی زخ پرا و نواب ری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلر بي ساعت د سهار لښپغو څخه بیا د ماخام تر شپغو بجو پوری په لنډو چپو 29 او 25 مترو، او د ماخام لښپغو څخه بیا د سهار تر شپغو بجو پوری په 1280 منځنۍ چپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې فرید یو بیوزله ماشوم دی، د دې کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته لې وشتمن سړی سره مخ کیږي، او شتمن سړی یې له ځان سره بیایي. خو شتمن سړی فرید ته دا نه وایي چې څه کار به کوي، دا چې دا شتمن سړی څوک دی، فرید ته به څه کار ورکړي، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
کا سوری تر پیدا کا
څنګه را پیدا کوي
ناری بابا چې خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لاس افغانې راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مشوي دی.
مکتب وای؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم، او بیا تر مخامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانې ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله 50 افغانې ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور گزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې 200 افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه، او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا ته راته ونه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم حاجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار. ستړی مشی هلک ستړی مشی څنګه جوړی؟
شکر دی ښه یم.
فریده بچیا دا زمونږ مشر حاجی صاحب دی، موږ ټول د ده سره کار کوو. حاجی صاحب دا هلک فرید نومیږي، ډیر تکړه هلک دی نام خدا.
ښه ښه ډیر ښه.
حاجی صاحب دا هلک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده وویل چې زما کار به څه وي. ما وایي حاجی صاحب درته ووایي.
بچیا زمونږ کار ډیر اسانه دی، موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه.
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچوې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ ور وړې.
نو ولې پټ ور وړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دي، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سرداره
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب راځه بچیا چې ځو.
سما ده درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ښه ښه، اجازه ده موټر ته لاشي کوم؟
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشي کوم، که شی نه و بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وګوره
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشه یي موادو کاروبار کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.